ملګرو ملتونو ویلي یوازې اپریل میاشت کې څه باندې 2.5 لک افغانان له ګاونډیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه کړی شوي دي. د ملګرو ملتونو د جنیوا دفتر په خپل اعلامیه کې چې سې شنبه ناوخته خبره کړې ویلي لږ تر لږه 6.9 زره د افغان کډوال له پاکستان او ایران په زور ایستل شوي دي. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې د کډوالو په دومره لوی شمېر راستنېدنه د افغانستان بشري ناورین لا پسې زیاتوي. ملګرو ملتونو له پاکستان او ایران غوښتي چې د کډوالو ستنول باید داوطلبانه، خوندي او عزتمن واوسي. راستنیدونکو افغان کډوال شکایت لري چې په پاکستان او ایران کې بد چلند ورسره شوی او خپل وطن کې هم د ژوند لمړنۍ اسانتیاوي نه لري او لړۍ رستون سره مخ دي. امنیسټي انټرنیشنل د بخښنې نړیوال سازمان په خپل کلنی راپور کې چې پرونی خبر کړی ویلي طالبانو په افغانستان کې د خزو پر عامه حضور نور سخت محدودیتونه هم لګولې دي. امنیسټي انټرنیشنل زیاتوي د جنسیتي برابرۍ او هویت په وړاندې د بریدونو په زیاتېدو سره د ډیرو خزو نجونو او جنسیت بدل راتلونکي په افغانستان کې ډیره تاریخ کاری. د خزو د اخونو یو شمیر افغان فعالان دغه راپور د افغان خزو د ورځنی ژوند رښتینی انځور بولي او ټینګار کوي چې نړیوال بنسټونه باید یوازې پر راپور ورکولو بسنه ونه کړي، بلکې د افغان خزو د ملاتړ لپاره عملی ګامونه واخلي. د امریکا یو قاضي د متحده ایالاتونو د نړیوال رسنیو ادارې یو اس ای جی ام ته امر کړی چې د آزاد اروپا آزادی راډیو د اپریل د میاشتې بودیجه سمدستي ورکړي. د کولمبیا د ناحیې قاضي رویس لامبرت سه شنبه ناوخته د متحده ایالاتونو د نړیوال رسنیو د ادارې یو اس ای جی ام په وړاندې د آزاد اروپا آزادی راډیو د لنډمهاله بندیز د لرې کېدو وروستۍ غوښتنه منلې ده. د آزاد اروپا آزادی راډیو مشر سټیفن کاپوس ویلي هیله مند دی چې ژر د اپریل ځنډیدلې پیسې بیرته ترلاسه کړي، ځکه دوی اړ شوي چې ګڼ خبریالان فورلویا یوه برخه معاش سره په کور کې. او د پاکستان د خیبر پختونخوا اسمبلی د پختون ژغورنې د غورزنګ د مخکخ غړي او پارلمان د مخکینی استازي علي وزیر د خوشی کولو طرح تصویب کړه. د خیبر پختونخوا د اسمبلی د حکومتي او اپوزيشن ټولو غړيو په یو خلو د الهیه ته رائے ورکړي. د خیبر پختونخوا اسمبلی غوښتنه کړې چې علي وزیر د سمدستي او په غیر مشروط ډول خوشی کړل شي، هغه ته د مناسب او معیاري روغتيایي سہولتونه ورکړل شي او پر سیاسي بنیادونو دي دغه خلاف جوړې ټولې مقدمه بیرته واخیستل شي. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د 2023 کال د اگست په دریمه نیولې او هغه مال پر نوموړي د موټر د ټکر د نشي مواد ساتلو او له پولیسو سره د نښتي تور پورې شوی، خو وروسته عدالت ورته په هغه مقدمو کې ضمانت ورکړ. د نوموړي وکیلانو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران دا ټولې داوې په مفروضو ولاړې او دا د وزیر د خاموشه کولو هڅې وبللې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی و احترامات مقبول کی قدرمنه وکړه لیسې خون کو زبرشنا غم خاری وزل به هم تاسو ټول تشرا غلاس پیمانه دی ول سم ټولګي جغرافي مضمون د سلارم لوستا هله د چې تاسو ټول قدرمنه وکړه لیسې خون کی براتره غو جوړه صحت مند او سې یو د صحت چمې وګم پتن وی ترنوز خون کو د چې ملوستا سو دی ول سم ټولګي جغرافي مضمون سلارم لوستین او هله د چې خپل زنو سره خپل کتاب کتابچا او کلمونه ول ری تر سو کال سي د نن ورځې د لوست مهم نقاط خپل کتابچو کې لزره سر نوٹ کړئ. ول لیسې خون کو ستاسو د سرلارم لوست موضوع برېښنا د اوبه برېښنا حرارتي برېښنا د چي کتاب صفه لوي سمینه فایل بهتر دي شي مسي پیپري هم درنګه زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه موضوعګر چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو عبارت دی. لومړی برېښنا، دویم د اوبه برېښنا، دریم د وردګو د چک د برېښنا بند، د کجکی د برېښنا بند، څلورم د حرارتي برېښنا ده. دا هغه مهم موضوعګر دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست په پرې راسره ملتیا وکړي. بلریز د کونکو د لوست په پښه بو کې لمړی موږ او تاسو د برېښنا له کلمې سره آشنا کیږو چې برېښنا څه ته ویل کیږي او له دې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. برېښنا چې په بل عام اصطلاح کې موږ او تاسو برق ورته وایو، له برق څخه د مهمې سرچینې په توګه په ټولو صنعتي او اقتصادي چارو کې ګټه اخیستل کیږي، چې د شهرونو او کورونو پر روښانه کولو کې له برقي وسایلو څخه په ګټه اخیستنې او هم چې ناز ورده هیواد کې زیات شمېر داسې وسایل شي د هغو په د هغه په جریان کې مرتب تاسو له برېښنایي وسایلو څخه استفاده کوو. د دې ترڅنګ مرتب تاسو د وسایل سو چې برېښنا په لومړي ځل باندې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د شلمې پیړۍ لنیمایي څخه ورسته پیل شول او په صنعتي توګه سره یې مرتب تاسو په هیواد کې ستر بدلونونه او تغیرات میسته راوړل، چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دغه برېښنا د سکا د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر مخال باندې یو کوچنی کارخانه باندې پیل وسو، چې دغه کوچنی کارخانه یو کوچنی دینمو په بڼه سره یو کوچنی ډینامو په بڼه سره برېښنا تولید کړل چې ورسته د هغه څخه دغه یو کوچنی ډینامو وکول سپید د ارګ د شار یا هم د ارګ د روشانه کولو لپاره د سرویس د زراپنه روشانه کړی چې دغه کار په خپل په 202 مریض هجری مریض کال کې پیل شو. ورسته د هغه څخه په دې کې پیشرفت رالی او پرمختیا راغلل. نو درنو ځکه کوم کوټه دی چې تر دې دم پر تاسو په دې باندې پوسیو او سړي چې برېښنا ساتو ویل کیږي او برېښنا کلمه ساته استفاده کیږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته چې په دې برخې کې موږ او تاسو د اوبو د برېښنا په حق لرو اوبو برېښنا ساتو ویل کیږي د اوبو برېښنا په افغانستان کې د اوبو د برېښنا بندونه چې پر زیات بندونه ستاسو هغه بندونه پر زیات شمیر سندونه باندې جوړ شوی دی او زموږ د خلکو د اقتصادي وضعیت په شوالي باندې ستر اغیز لرلولې ده. لکه څنګه چې مکه مو ویل برېښنا چې د مش په هیواد کې د شلمې پیړۍ لنیمایي څخه وروسته پر صنعت باندې ستره اغیزه پیل کړله ځکه د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شول. نو د برېښنا د ورځ په ورځ زیاتېدنې ارزښت له مخې څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د روانو اوبو سروې تر سره کله چې سرته ورسول سوال نو داسې وویل شول چې افغانستان د سندرو په بهیر کې زیات زرلرونکو لکه بل څخه څناسه په هر یو سند باندې د برېښنا د بند جوړولو ډېر ښه امکانات شته ځکه کله چې دا سیرین یا هم دا سروې تر سره سوال نو د دې څخه دا معلوم شو چې په افغانستان کې ښه سندونه پر د هر سند باندې دی کولای شي چې یو بند جوړ کړي تر څو د هغه څخه برېښنا یا هم برق ترلاسه کړي چې د افغانستان له سندونو څخه په هر سات کې درنو ځکون کو 2.5 میلیونه کلو واټه برېښنا ترلاسه کېدلی سي خو اوس دغه سرچینې چې دی په ډېر لږ انترکار لاندې راغلي دي یعنی څومره چې یې امکان شته په هماغه کچه د دغه برېښنا بندونه نه جوړ شوی او نه هم د دې څخه ګټه اخیستل شوی ده. خو په اوسني وخت کې درنو ځکون کو بیا هم برېښنا څخه ګټه اخیستل کیږي خو نه یوازې د شمر او تاسو د برقي برېښنا څخه استفاده کو بلکې د دې تر څنګ حرارتي برېښنا هم موجوده چې حرارتي برېښنا هم مرسته سو د ژوند ورځنی چارې کې ستر رول لوبولې دي چې حرارتي برېښنا مرسته سو ویلو او عموما مرسته سو د ډبرو سکاره نفت غاز او داسې څخه لاسته راوړو. اوس هم درنو ځکونکو د دې تر څنګ موږ او تاسو د برېښنا له مهمو فابریکو څخه یو فابریکا چې د هغه د جبل السراج د برېښنا فابریکې په نوم سره یې چې دغه د جبل السراج فابریکا چې د سالنګ پرسنټ باندې جوړ شوی ده چې له توربینونو سره یو ځای لوړوالی یې 20 متر ترسیږي د دې د توربینونو لوړوالی 20 متر ترسیږي او هغه اوبه چې په دغه توربینو باندې راځي په یو سنه کې 10 متر مقعب څخه دی چې د جبل سراج د دسکا د جوړولو کار په 1290 هجری لمریز کال کې پیل شوی او 1290 کې بشپړ شوی چې دا توربینونه یې په مجموعي توګه سره 15 کلو واټه برېښنا تولیدوي. د دې تر څنګ بل د سکاچ د زمر په ګران هیواد افغانستان کې د وردګو د چک د برېښنا باندې چې دا بند په خپل 300 متر اوږدوالي لري یعنی اوږدوالي اندازه چې د 300 متر پورې رسیږي او 400 متر یې پلنوالي دي یعنی پرخوالي چې دی د دې چک د سند 400 متر ته رسیږي او درنو ځکه کو د چک د برېښنا باندې چې د جوړولو کار په 1314 هجری لمریز کال کې پیل شوی دی او د غوی میاشتې پر 15 د کې پیل شوی دی چې د دې تر څنګ د 15 میلیونو افغانیو په لګښت سره د دې کار پای ته رسیدلی دا بند چې د درنو ځکه کو یو ستر ارزښت لرونکو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې پلانوالي موږ تاسو ولوسته چې 1.5 متر پلانوالي لري او په کښتې په کښتنۍ برخه کې له 9 متر جګوال سره پس شریکی جګوال لري چې 20 متر بیا دی او 3000 متر اوږده نهر څخه په کټه اخیستنې 10 متر مقاب په اسانی کې درې توربینو نو هي چې 3300 کیلو واټه د برېښنا تولید توان لري. د دې تر څنګ کډر مونږ څنګه کوون کو بل هم د پلی همري د برېښنا باندې د پلی همري د برېښنا باندې لوړ ظرفیت لرونکو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په یو سات کې 3800 کیلو واټ برېښنا تولیدوي چې په اوسني وختونو کې د راکی د پلی همري د برېښنا بندرونه بیا رغول شوې دي مخکې د جګړو له عمل څخه دا ورنسي و او د بجړې سره مخامخ شوی وخت په اوس وختونو کې بیت د ګټي وړ ګرځېدلې دي چې دغه بند په خپل ترونځ کوونکو په 1300 هجری لمریز کال کې د 50% باندې جوړ سو چې د برښنا د لوړ پر ظرفیت لرونکو سندونو له جملو څخه د برښنا د واټونو له جملو څخه شمیرل کېدی چې ورسته په 1380 هجری لمریز کال کې د لومړي او دویم دوه نوري د سکاوي په یو سات کې جوړ شو چې د 900 کلو واټو ظرفیت لرلې او د شریوي اتحاد متخصصینو لخوا څخه دغه د سکاوي جوړ شو چې 1380 هجری لمریز کال کې بیا په کار باندې پیل وکړه. د دې تر څنګ درمنځ د کوونکو بل د سکا چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې یو لوی د سکا له جمهور څخه شمیرل کیږي هغه په خپل د کجکی د برښنا بند. د کجکی د برښنا بند د افغانستان یو لسترو او زبرځواک او بندونو له جمهور څخه شمیرل کیږي چې دغه د کجکی د برښنا بند هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې د برښنا د تولید یو لوی او پرمختللو د سکاګانو له جمهور څخه شمیرل کیږي چې کندهار شهر څخه د 1.5 کیلومتر شمال ویدیش کې کېږي. چې په دغه ولسوالۍ کې د هیواد برښنا تر ټولو لوی دسکا په پام کې نیولې ده چې د برښنا د تولید د ظرفیت یې 1,40,000 کیلو واټ ته رسیږي، یعنی 1,40,000 کیلو واټ برښنا د تولیدوي. چې دغه بند چې دی په خپل د جوړولو کار یې په 1410 هجری لمریز کال کې پیل شو او ته 1410 هجری لمریز کال کې پشپړ شو چې د کجکی بند په نامه سره یې دیږي او د برښنا د تولید اوسنۍ دسکا یې په یو سات کې په یو سات کې دروځي 0 کیلو واټ برښنا تولیدوي چې د کندهار شهر، هلمند، لشکرګاه شهر، شرګاه، سنگین او همدارنګه کجکی او مساکله ولسوالۍ د دغه د همدغه سیمو د صنعتي تاسیساتو لګولو کې ترې استفاده کیږي او دغه د برښنا چې د دغه شهرونو چې دی د دې څخه اخلي. همدارنګه د سروبي د اوبو بند چې د سروبي د اوبو د برښنا بند هم یو مهم بندونو له جمله څخه شمیرل کیږي چې د افغانستان دغه د سکا چې د سروبي هم د کابل د سند پاسه د کابل سین کې د سین د سر د پنشیر د سین سره یو ځای کېدو له امله څخه په 45 کیلومتر واټن کې د چې د سمندر له سطحې څخه 1,500 متره لوړوالی لري. په دغه لوړوالی په ساحه کې جوړ شوی دا دغه د سکا دوه توربینونه لري چې هر توربین د برښنا د تولید اندازې په هر توربین کې په یو سات کې 1,000 ترسیږي چې دواړه کچېری سره یو ځای سي 2,000 کیلو واټ برښنا دی تولیدوي او یو له مهمو توربینونو له جملو څخه شمیرل کیږي. او هم چې نن درنو غولالیز د کوونکو په دغه چې دی کوم سندونه چې دی د دې توربینونو چې دی د بیا رغونې یو ځل دی لمین څخه تللی و خو دغه توربینونو چې دی د کابل شهر په مرکزی ولایتونو ته نږدې دي او هم چې نن دغه توربینونو چې کله لمین څخه لړل بیته د جرمنی زمانس کمپنی له خاص خبرته ورغول سوال. هم چې نن درنه ځکونکو بل بند د هم بل پاپریکا چې د مهیپر د برښنا پاپریکا د چې د مهیپر د برښنا پاپریکا د نوموړي پاپریکا چې د کابل شهر په ختیځ کې ل 30 کیلومتر واټن سره د درې لوی توربینونو په توربینونو په لرول سره د کابل پر سن باندې جوړ شوی دا چې دا هم یو له مهمو پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي. دغه پاپریکا چې د په یو ساعت کې 2,000 او ټوله په ټول چې د شپږ پېټه 0 کیلو واټ برښنا تولیدوي چې د ټولو کاري چې د دغه د کوم جوړولو کار شری د خپل په 1410 هجری مریز کال کې پیل شو او په 1515 هجری مریز کال کې بشپړ شو او ګټه اخیستل ورڅخه پیل شو چې دا د یو موسسې پاپریکا ده د خپل د موسسې د خاصه جوړ شوی د موسسې پاپریکا ده او د اوبو د زیاتوالي پر مهال باندې په اله ونډ لري او د اوبو د کمښت پر مهال باندې د ریشې د دې تر څنګه درمنو غولاریز د کوونکو دغه پاپریکا چې د یو له مهمو لګښلرونکو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا پاپریکا د اوبو د راګرځولو بند لري خو د اوبو زیرمه بیا بیرته نه لري په خپل ځان کې. اوس هم درنو ځکونکو د لوستراتون کې برخې تر ازو چې په دې برخه کې د نغولو د برښنا بند په حق لولو د نغولو د برښنا بند هم د مهمو تولیدي پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه بند د کابل شهر څخه د 80 کیلومتر په واټن کې جوړ شوی دی او څلور توربینونه لري چې په ټوله د برښنا ورته یې په یو ساعت کې 3,000 کیلو واټ ته رسیږي. او هم چې نن موري بند جوړول کار شری په 1410 هجری لمریز کال کې پیل شوی دی او په 1416 هجری لمریز کال کې بیرته بشپړ شوی دی چې یو له مهمو صنعتي پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چې نن درنو زده کوونکو بل هم په دې لوست په دې برخه کې حرارتي برېښنا ولو حرارتي برېښنا موږ مخکې هم تعریف کړه. هغه برېښنا ته ویل کېږي چې مراد تاسو معمولا د ډبرو سکرو او نفت او ګازو له سوځولو څخه لاسته راوړو چې د افغانستان د برېښنایي په تولید کې مهمه سرچینه بلل کېږي. چې دا حرارتي برېښنا د مزار شریفي حرارتي برېښنا یو فابریکا لري چې په دغه کې د هیواد تر ټولو لویه فابریکا ده چې د مزار شریف لویدیځ کې د 60 کیلومتر په واټن سره موقعیت لري او نوموړي د سکا څخه لوړ ظرفیت کې برېښنا لاسته راوړل کېږي چې په یو سات کې شپږ زره کیلوواټ برېښنا تولیدوي او د طبیعي ګازونو درې تربینونه هم پکې موجود دي چې دا ستر اهمیت لري او همدارنګه زموږ راستاسو په اقتصاد پراختیا کې مهم رول لوبولی دي. موږ ویلې سو درنو زده کوونکو چې د هرات او کندهار ښارونو حرارتي برېښنا فابریکې هم لري، هم چنان کابل د برېښنا حرارتي فابریکې سته چې دا ټول موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی چې دا هغه جدول لري چې موږ تاسو ټول په منظمه او ترتیب کې توګه سره پیژندل شو. په جدول کې موږ تاسو ته حوزه راکړې ده، د حوزې تر څنګ ناسب ضربیات په زرو کیلوواټونو کې او سلنې موږ تاسو ته راکړې چې لمړنۍ جملو څخه لمړنۍ د کابل دی چې 2.2 کیلومتر واټن لري او همچنان سلنه چې د 2.8 ده، همچنان د دې ترڅنګ ننګرهار، پلي همري، بغلان، مزار شریف، بلخ، شبرغان، هرات، کندهار، هلمند، غزنی او نوري حوزې ټولې پکې کې شامل دي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ راستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وسند لوست راتلونکي برخې کورنۍ دنده ده چې دوه سوالونه دي، هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب کړئ. لومړنی سوال د وردګو د چاک د برېښنا بند خلاص تشریح کړئ. دویم سوال حرارتي برېښنا څه ډول برېښنا ده. نور نو قدرمنو زده کوونکو زموږ راستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې شئ. شب
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات، می قبول کی قدرمنه وګړي سکون کو زه پرشنا کوم پاره یو زله په تاسو ټول ته شرغاس مې مده د ولسم ټولګي جغرافي هم سم سلام لوستا هله د تاسو ټول قدرمنه وګړي سکون کې برات رو غو جوړ صحت مند او سری او د صحت جمع په تنوی قدرمنه سکون کو د تل په سری او زله په هم یادونه کوم مخکله دینه چې تاسو د نن ورځې نو لوست بل کم تاسو ټول پاره سکون کې باید لوست بل کې دوه خمر کې خپل د جغرافي مزمن کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو پالیسی د نن ورځې د لوست مهم کار په خپل کتابچو کې لزانو سره نوٹ کې پراتون کې وختونه کې خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. خو شو بل لیست کون کو نن ورځ موږ تاسو په سلرم لوست کې ډیره پزړه پورې او دلچسپ موضوع ده. ځکه نن ورځ موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د نفوسو د وړي او منځني عمر په حق له همدارنګه د نفوسو سرګندوالي او په هیواد کې قومي جوړش د دې ترڅنګ کورنۍ او بهرنی لیست او د نفوسو ځای پر ځای کېدل په حق له په معلومات لاسته راوړو. نه هله چې تاسو ټول قدر منو او بل لیست کون کې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. وګړو لیس د کونکو سم را ګرځو د خپل نوې لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې لمړنۍ موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو عبارت ده لمړی د نفوسو وده او منځنی عمر. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ ډول نه ځکه کونکو د نفوسو نسبتي وده د یو هیواد د خلکو یا هم د اولس زیاتوالي ته ویل کیږي چې د خلکو د شمیرنې او د نفوس د نسبتي ودې په اړه کې بنسټیز ارقام او سړنه اساسي اړتیا ګڼل کیږي. یعنی دا هغه د نفوسو د نسبتي ودې په اړه کې د یو هیواد باید بنسټیز اکرام او همدارنګ سړنن سره ورسوي. ځکه دا زموږ او ستاسو د هیواد اولس د نفوسو د شمیر د معلومولو لپاره اړینه ده تر څو وپوهیږو چې په یو هیواد کې یا هم د نړۍ په نورو هیوادونو کې یا هم زموږ په هیواد کې د نفوسو شمیر څومره دی او څومره اولس په دې هیواد کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ په دې ډول سره کولای شو چې د دیموګرافي له مخې څخه د نفوسو وده یا هم مړینه د دې ترڅنګ نارینه وي هغه کسان کچېری نارینه اوسېږي یا هم ښځینه اوسېږي او نور ارقام هر وخت څېړونکو او موسساتو په واک کې ورکړل شي تر څو هغوی وکولی شي چې د هیواد د نفوس د شمیرین په حق له بشپړ معلومات وکړي. او د دې ترڅنګ پر مخ دا چې هیوادونه مخ پر ودی باندې روان دي نو هیوادونه د نفوسو وده د ټولنیزو مذهبي او اقتصادي مقرراتو تابع ده. همدارنګه زموږ هیواد هم د یو له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې برخه کې ستره کار سره رسولي دي. درنو زده کوونکو بشپړه سرشمیرنه کچیر موږ تاسو وایو زموږ په هیواد کې په دقیق ډول سره نه سره رسول شوی خو مګر په 1450 مریض کال کې د جوزا د میاشتې پر 25 نیټه د چونګاښ د میاشتې پر لسمه نیټه چې کله سرشمیرنه سره ورسېدل نو کله چې دا پایته ورسېدل لدی سره سره دقیق احصائیه وانخستس و یعنی دقیق معلومات افغانستان د نفوس په باره کې وانخستس په خو بیا یې هم ونه شوې کولی چې د ټول هیواد ټول سیمو احصائیه واخلي خو په 1450 مریز کال کې د احصائیه له مخې څخه د ټول افغانستان نفوس چې دی 15.9 میلیونه تنه اټکل شوی دی د دې ترڅنګ په داسې حال کې چې د زموږ ګران هیواد افغانستان نفوس په 1450 هجري شمسي کال کې 6 میلیونه تنه وو نو د په 1490 هجري شمسي کال کې چې کله دقیقه سرشمیرنه وسپله نو د افغانستان د نفوسو شمیر 10 میلیونه تنه اټکل شو او دې په باره کې دقیق معلومات راکړل شوه. همدارنګه درنو قدرمنو زده کوونکو که چیرې تاسو په خپل کتاب کې متوجه اوسئ تاسو ته په کتاب کې یو انځور درکړی دی چې دغه انځور شری په خپل مستقل شکل یو چوکاټ دی. په دې چوکاټ کې موږ تاسو ته که چیرې چپه طرف ته د دې چوکاټ دغه کوم عمودي کرښه چې ده دغه عمودي کرښه ته متوجه اوسئ. دلته موږ تاسو ته ځینې شمیرنې راکړي چې له 0 څخه شروع بیا تر 15000 پورې دي. 0 کې د 0 نقطې څخه وروسته موږ تاسو 1500 نقطه لرو. 15000 2000 2500 3000 4000 4500 پر د کسانو یا هم د نفوسو تنه کسان عینن که چیرې تاسو ته متوجه اوسیږئ په افقي خط کې موږ تاسو ته نورې شمیرنې راکړي دي چې په هغه کې 0000 څلور راکړي دي 015 همدارنګه د دې ترڅنګ موږ تاسو ته 0 نه راکړی دي. همداسې په ادامه یې موږ تاسو ته شپېته همدارنګه تر څلور شپېته پورې تر 15 شپېته پورې موږ تاسو ته ایجونه راکړی دي. ایج یې هم عمرونه موږ تاسو ته په نښه کړی دي. دغه څلور چې نوشته دي په لومړنۍ خط کې په لومړنۍ کرښه کې څلور چې دي په خپله د ماشومانو د عمر شمیرنه ده چې دغه شمیرنه په افغانستان کې تر 15000 پورې رسېدلې وه. کله چې په 1480 کال کې د عمرونو له مخې د نفوسو ګروپ بندي وسوله نو په دغه وخت کې د ماشومانو شمېر چې و په افغانستان کې 4500 تنه وو چې تر 15000 پورې رسېږي. او هم چې نن د دې ترڅنګ هغه ماشومان چې د 15 میاشتې څخه بیا تر 9 میاشتې پورې وه د هغو شمېر چې و 4500 پورې پورته شوی وو حتی تر 4000 پورې یعنې تر 4000 پورې. او هم چې نن هغه ماشومان چې د 10 څخه بیا تر 14 کلونو پورې عمر درلودي د هغو ماشومانو عمر چې دی درنو زده کوونکو یا هم د هغو شمېرنه چې ده په 1480 کال کې تر 2500 پورې شوی وو. عینن همدغسې 15 کلن ماشومان تر 9 کلونو پر کلنۍ پورې دغه ماشومانو شمېرنه 2000 وه په هغه وخت کې. نو داسې دغه چوکاټ یې موږ تاسو ته ترتیب کړی وو چې د دې پر اساس باندې دقیقه احصائیه معلومه نه شوه خو کله چې بیا په 1490 کال کې دقیقه احصائیه وسوله نو د افغانانو د نفوسو شمېر 10 میلیونه تنو ته ورسېدي. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوست په بله برخه کې موږ تاسو ته یو بل چوکاټ راکړی دی د اضافي معلوماتو په خاطر سره چې په دې کې موږ تاسو ته په کلونو کې د انسانانو د ودې سلنه موږ تاسو ته معلومه کړې ده چې د 1450 کال څخه بیا تر 1400 البته د 1450 کال څخه بیا تر 1490 لمریز کلونو پورې د نفوسو د زیاتوالي معلوماتي جدول دی. په دې کې موږ تاسو ته کلونه په نښه کړی دي او هم چې نن د ودې سلنه یې انسانانو ته په نښه کړی دی چې په کال 1450 کې د انسانانو د ودې سلنه په افغانستان کې 3.1 وه. او همدارنګه په کال 1480 کې د انسانانو شمېرنه د ودې سلنه چې وه هغه په هغه وخت کې 3 سلنه وه. همدارنګه په 1450 کې 2.8 په 1450 کې 2.6 په 1490 کې 1.9 او په 1480 کال کې 2.06 وه. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې زموږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د نفوسو د ګنوالي په حق معلومات ولوستل چې د نفوسو وده او منځني عمر په حق معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د نفوسو سرګنوالي او په هیواد کې کومي جوړښت په حق معلومات ولولو. هوښیار درنو زده کوونکو په هیواد افغانستان کې د نفوسو سرګنوالي چې دی په دوو مهمو برخو باندې ولاړ دی. یو د عمر له مخې څخه دی بل د جنس له مخې څخه. عمر له مخې یعنی د یو څخه نیولې بیا تر څلور شپېته کلنۍ پورې عام تر څلور کلنۍ پورې انسانانو عمر دی او هم چنان د دې تر څنګ بل د جنس لمه څخه یعنی شزنه او نارنه دا دواړو ته په نظر پکتو سره زموږ تاسو د نفوسو سرګندوالي په نشه سعودي او همدارنګه په هیواد کې قومي جوړښت نو ویل سو د نفوسو سرګندوالي په ټولنیز او اقتصادي خدماتونو کې لکه کرنه قانون او د سنورو لمه څخه موږ تاسو مطالعه کوو همدارنګه په 1450 مریض کال راهیسې څخه د هیواد په سطحه باندې کومه سرشمېرنه نه ده تر سره شوې نو له همدې امله څخه افغانستان کې د نفوسو ویش ترکیب د ودی اندازې او اقتصاد او ټولنیزو ځانګړتیاو په حق له مسترد ایسایوي معلومات نشته خو بیا هم د دې باوجود درنو ځکونکو په 1430 مریض کال کې د نفوسو د سرګندوالي لومړیتوب د جنس یعنی نارینه او ښځینه له مخې څخه مطالعه شو چې په 1430 مریض کال کې د جنس له مخې څخه د نفوسو د سرګندوالي لومړیتوب احساس شو چې د اتمې لسیزې په پیل کې ښځو ته ورته پاملرنه شوې وه چې په هغه وخت کې ښځو فعاله ونډې درلودلې په زیات شمېر ځایونو کې کار سرته رسوي ولسي او مشرانو جرګه کې دندې سرته رسولې له همدې عمل څخه په همدې ډول سره د ښځو ونډه په دولتي ادارو کې او په تیرې بیا په پوهنې او اقتصاد په بیلابیلو سکتورونو کې زیاته سپله چې مخ پر ودې باندې د هیواد په ټولو کې زموږ د هیواد د نفوسو وده یا هم زیږیدنې څخه تر 15 کلنۍ پورې ان تر 4.4% د دې تر څنګ شپاره څخه تر 15 کلنۍ پورې 2.9% او همدارنګ د 15 کلنۍ څخه بیا څخه پورته کسان چې بو د هغو سلنه چې و 2.6% اټکل شوی و خو په هیواد کې اقتصادي او فعال نفوس چې و درنو ځکون کو د 15 څخه نیولې به تر 15 کلنۍ پورې کسان و چې د 80% د کرنې او مالداري په برخه کې بوخت و او په دې برخه کې کار سرته رسوي او نور پاتې بیا په صنایعو قانون او ټولنیزو خدمتونو کې بوخت و او له 15 کلنۍ څخه پورته کسان بیا غیر فعال اقتصادي بڼه درلود همدارنګه د رینو او قدرمنو ځکونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د حکومت احصایې چې سرشمېرنه چې وسمل نو له همدې عمل څخه په افغانستان کې د نفوسو ویش ترکیب او د ودی اندازې او د اقتصاد او ټولنیز ځانګړتیا په حق له مستند احصایوي معلومات موږ او تاسو ته نسب پیدا خو بیا هم د دې شمېرنې له مخې څخه موږ تاسو د افغانستان نفوسو شمېر معلوم سو د دې تر څنګ درنو ځکونکو تاسو ته په کتاب کې څلور دیشې مسپې کې یو جدول درکړ دی چې په هغه جدول کې تاسو ته د 1430 کال د پاپانستان کې د جنس لپاره د نفوس سرګندوالي په نشه کړې دي چې شاري نفوس کې شزنه او نارینه دواړه شامل دي او همدارنګ کلیوالي نفوس کې شزنه او نارینه دواړه تاسو ته غوته کړې دي تاسو کولی شئ په دقیق ډول سره دا معلومات ولولئ د دې تر څنګ کډرمنو زده کوونکو زموږ تاسو په لوست کې راتلونکي برخه چې ده هغه موږ تاسو په هیواد کې د قومي جوړش او کومونو جغرافیي ویش دي زموږ هیواد افغانستان کې د میشتو کومونو جغرافیي ویش په مختلفو بڼو سره دی د افغانستان اوسیدونکو د تاریخ د دودونو یا هم فرهنګ او د اساسي قانون پر اساس باندې ټول افغانان د خود بشري جغرافي له مخې څخه زموږ په هیواد کې بیلابیل کومونه ژوند کوي چې د هغو د ژوند اړوند موږ تاسو په لاندې ډول سره وایي مور تاسو د سویلې سودرنو ست کون کوز مش په هیواد کې هغه کسان چې ژوند کوي بل بل کسان دی بل بل کومونه چې ژوند کوي خو په دې خار کې چې لمرني کسان مش سوي دي هغه د دې خاورې پښتانه تاریخي اسناد لرونکو کسان له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې لمخې څخه آریایان ډیر په خوانی ټکو بلل کیږي یعنی هغه ژبه چې پری خبري کوي ټول کسان د پښتو ژبه څخه استفاده کوي چې د دې ژبه پښتو ژبه په نام سره یې او نور یې آریایي ژبه باندې خبري کوي د دې تر څنګ یونانان وتیلی موري خوريوت پښتانه د فاکتویوس او د ودی سیمې د پختاکس پر مسرې یادی کړی دی چې پښتانه په ټول افغانستان کې استوګنې خوځیت خلګي په غتیز او کابل کې او د کابل په ګاونډي ولایتونو کې ژوند کوي د دې تر څنګ کډرمنو ځکون کوز مش په هیواد کې زیات شمېر نور کسان لکه تاجکستان تاجکان چې د پښتنو په سیر باندې د دې سیمې د آریایانو ډېر په خوانی کوم دي او د سنور ازبکان دي او ترکمان دي د دې تر څنګ زموږ هیواد نور رسمي ژبه چې دي یعنی د پښتو تر څنګ د دې ژبه باندې هم زیات شمېر کسان دي چې په دې ژبه باندې هم خبرې کوي نو په همدې ترتیب سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځینې کزلباش همدارنګ عربو او سیدان هم شون کې چې په همدې ډول سره ځینې هندوان سکان په کابل ننګرهار کندهار کردیز خوست او غزنی کې ژوند کوي چې د دې هیواد اوسیدونکي دي او د دولو وړ برخې له جمهور څخه شمیرل کیږي. چیزی نور کومونه هم شته، نو موږ تاسو فقط د یو څو کومونه په باره کې ولوستل. همدارنګه درنو ځکونکو د کورنۍ او بهرني لیږد او د نفوس ځای پر ځای کېدلو په حق لکه چیرې موږ تاسو ولولو، نو افغانستان موږ په هیواد افغانستان کې دننه له هیواد څخه بهر ته مهاجرونه چې د سیاسي او ټولنیزو ستونزو او تاریخي طبیعي پیښو او اغیزو له مخې څخه نور انګریزي هیوادونو ته استوګنې کوي. ځینې کسان یې د سیاسي لیږد له امله څخه ځي، ځینې کسان یې د اقتصادي مهاجرین دي، ځینې کسان یې تاریخي مهاجرین دي، او ځینې کسان وي چې دي د خپل هیواد څخه ځي په پخوا وختونو کې تللي وي. نو دغه اغیزې چې زموږ په هیواد کې مختلفې اغیزې لري، چې ځینې مهاجرین په افغاني مهاجرینو مثبتې او منفي اغیزې کوي، چې مثبتې اغیزې چې درنو زده کوونکو د خپل فرهنګ دغه کسان چې نور هیوادونو ته سفر کوي دي، خپل فرهنګ نور هیوادونو ته لیږدوي او د نورو فرهنګونو سره بلتیا پیدا کوي، دوم خپلې ژبې رواجونه نورو سره نورو ته لیږدوي او د هغوی د ژبو او رواجونو سره آشنا کیږي، او درېمه مثبته اغیزه چې د نوې ټکنالوژي سره بلتیا پیدا کوي.